بس دی.
شکست سکوت.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو د نن ورځې نور بسټه پروګرام ته موزه اسمت څاروان هرکلی کوم. نن په دې خبرونه کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په دې خبرې کوو چې په ټولنه کې د ښځو مناسبه ونډه له ټولنیز ثبات، سولې او عمومي سوکالۍ سره څومره ارتباط لري. د دوو نړیوالو انسټیټیوټونو ارزونې شي چې افغانستان د یو سلو و اویا هیوادونو په لیست کې د ښځو د پرمختګ په برخه کې تر ټولو وروسته هیواد دی. د ښځو لپاره جورج ټاون انسټیټیوټ او د ناروې د سول انسټیټیوټ په ارزونه کې ویل شوی په کومو هیوادونو کې چې ښځې په ښه وضعیت کې دي، هلته ژوند هم آرام او سوله ایز وي. په هغو هیوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، سوله او ټولنیزه هوساینه د هغو هیوادونو پرتله زیاته ده چې ښځې پکې له محدودیتونو سره مخامخ وي. له بلې خوا د جنسیتي برابرۍ او د ښځو د پیاوړتیا لپاره د ملګرو ملتو دفتر وایي افغان ښځې له هغو بندیزونو سره مخامخ دي چې د دوی د ګټې وټې فرصتونه محدود وي. د ملګرو ملتو د دې دفتر لخوا د روان کال د جون میاشتې په سر کې راغلي چې په افغانستان کې 80% ښځو ویلي اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په اپریل کې 15% شزو ویلي وو چې اقتصادي فعالیتونه کم شوي دي. زموږ د دې خبرونې میلمانه دي د میدان شهر پخوانی شهروال او د شزو د حقونو فعال ظریفه غفاری، د شزو د حقونو مدافع فروزان داودزی، د شزو د حقونو بل فعال او جی امیل او همدارس، د شزو د حقونو فعال حسنا روفی. ټولو درنو میلمنو ته هرکلی وایم. او لمړی محترم غفاری، لکه څنګه چې ما ورته اشاره وکړه، دو نړیوالو څېړنیزو مرکزونو ویلي چې په ټولنه کې د شزو ونډه پر ټولنیز ثبات او سولې مثبت اغیز لري. د دې خبرې مطلب څه دی؟ د شزو ونډه ولې باید پر ثبات او سولې اغیز ولري؟
ډېره زیاته مننه سروان صاحب، سلامونه تاسو ته، ستاسو د بس درنو میلمنو ته او ټولو قدرمنو اورېدونکو ته. ګورئ، لا غځای نه چې ښځه د ټولنې اخوای خلک وایي چې نیمه هغه ټولنه جوړوي، خو هغه اصولو ته چې ګورو، هغه ځای نه چې ښځه مور ده، د ښځې هغه ښځه ده چې د ټولنې لپاره، د بشریت یوازې د ټولنې بلکې د ټول بشریت لپاره، هغه د بشر هغه غړي وړاندې کوي او د هغه له وجود نه تغذیه کیږي او راځي د نړۍ ته، او بیا د هغه د غېږې په لمرنۍ روزنتون کې روزل کیږي او د نړۍ ته وړاندې کیږي، چې اکثر یعنی د نړۍ بشریت تامینوي. نو دې هغه طبقاتو سره او د دې موضوع دې طبقاتو سره چې کچېری مور پزان بسیاوي، کچېری مور تعلیم یافته وي، کچېری مور رون اند یو سی، نو طبیعي دی چې اولادونه به هم خروزل کی روزی او یو سالم اولاد به تولن توران دی کوي. لدی غزاین نیولې تر هغه موارد پورې لکه هغه تولن لکه افغانستان چې نیمایي نفوس یې خزینه تشکیلوي، او کچېری بیا دغه نیمایي نفوس لکه څنګه چې په تیرو څلوېښتو پنځوسو حتی شپېتو کلو ته چې نظر واچوو، حداقل تیر شل کلونو کې، تیر د جمهوریت شل کلن دوره کې دغه وضعیت داسې و چې حداقل امیدوار وو چې د ښځې مصرفي طبقه 50% دا به څنګه څه تولیدي طبقې ته تبدیل شي، او دوی به په ټولنه کې ونډه واخلي. ورو ورو هغه ته زموږ مزل لنډ شوی و، خو بیا بیرته په هغه سټولنو کې لکه افغانستان چې اوسنۍ ناورینونه پکې هغې دي خپل ځای نیولي او برقرار دي. نو په دې په داسې حالاتو کې طبیعي دی چې د ښځو ونډه ډیر واضح ده، یو ډیر موثر تمامی دی، ځکه چې کچېرې 50% نفوس له کنزیومرز نه یا فقط و فقط شپا و رز ناستا و خوارل و تکل و نهایت اولاد راورل و نواوری و تولیدی طبقه باندی بدلشی، طبیعی ده چه در طولنی به در افغانستان پا سرنوش نیخته که یه حداقل پیوشتم پیره ای که.
بله، دیر زیاده مننه محترمه غفاری. محترمه داودزی، ده دی ارزوانی پا یو برخه که لیکل شوی پا کمو هیوادونو که چه شزی پا شو وزیاد کدی، حال تا جواند هم پا دیر سولیز دول روانده، ستاسی پا نظر شو وزیاد ده شزو لپاره چه کده ایشی؟
سلامونه تاسو ته محترمو میلمنو ته او محترمو همکارانو ته همدراز محترمو اوریدونکو ته. نو ښځه په یوه ټولنه کې مور ده، او مور هغه فرد دی چې څرنګه چې مونږ په پښتو کې یوه ښه مقوله لرو چې وایي ښځه په یو لاس زنګو زنګوي او په بل لاس نړۍ زنګوي. دا په دې مانا چې حقیقتا یوه مور کولی شي د یوې نړۍ دپاره سبب د بدلون شي، او دا مونږ په تاریخ کې هم په کراتو تکرار شوي دي، بخصوص د افغانستان په تاریخ کې په ډېره قوي حالاتو کې البته. او همداراز که مونږ تېرو حکومتو ته نظر وکړو، په ډېرو خاصو حالاتو کې ښځه سبب د ډېرو مثبتو تغییراتو شوی. چې د هغې جملې نه میرویس خان نیکه او احمدشاه بابا مونږ او تاسو ته ډېرې ښې بېلګې دي چې د دوی اصلي رهبري یا قوت د دوی د مورګانو سره، یعنې نازوانو زرګنانو سره و. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې څرنګه چې یوه ښځه په یوه کورنۍ کې د بدلون سبب کېدای شي او کولی شي یوه کورنۍ ډېره ښه هم وروزي، او که چېرې یوه ښځه یا یوه مور ضعیفه وي نو هغه به شاید یوه ډېره ضعیفه کورنۍ وروزي او ضعیفه کورنۍ به ولري. نو کورنۍ خپله د یوې ټولنې سمبول دی، او یوه ټولنه خپله د یوې حکومت یا د یوې لویې نړۍ بېلګه کېدای شي. نو په دې اساس باندې مونږ ویلی شو چې یوه مور په ټولنه کې ډېر زیات مهم رول لري. نو که چېرې دغه مور لوستې وي، دغه مور خپله توانمنده وي، د رواني جسمي لحاظه یوه قوي ښځه وي، نو دا کولی شي په ټولنه کې ډېر مثبت رول ولري. په دې مانا چې هغه کولی شي ټولنې ته یو سالم اولاد یا یو سالم فرد تربیه کړي. نو یو سالم فرد کېدای شي یوې ټولنې ته یو څه مسئولیت ولري، خو که په چیرې په یوه ټولنه کې ښځه توانمنده وي او هغه لوستې مور وي، نو هغه کولی شي ټولې ټولنه کې مثبت بدلون راولي. څرنګه چې مونږ دا هم وایو که چېرې مونږ په یو نارینه باندې درس وایو، هغه لوستې کوي او هغه رسېږي، نو په حقیقت کې هغه یو فرد روزو مونږ. اما که چېرې مونږ یوه نجلۍ روزو، نو په دې عنوان چې مونږ ټولنه روزو یا مونږ یو کورنۍ روزو، په دې دلیل چې مور ده، او مور سبب د بدلون او سبب د جوړېدو د یوې ټولنې کېدای شي.
بله، ډېره زیاته مننه کور ودان محترمې داودزی. محترمې عامل، په دې راپور کې چې ویل شوی دی چې په کومه ټولنه کې چې د ښځو ونډه ډېره وي، په هغه ټولنه کې سوله او ثبات هم زیات وي. زموږ دوه نورو محترمو میلمنو له دې سره توافق درلود، حتما به تاسې هم موافق یاست، لیکن شاید یو شمېر خلکو ته دا سوال پیدا شي، مخکې تر دې چې طالبان واک ته راورسي شي او ښوونځي د نجونو بند کړي یا له کاره منع کړي، دغه حقونه په افغانستان کې ښځو درلودل، ښوونځي د دوی پر مخ خلاص ول او په ادارو کې هم کار کولی شوی، لیکن ناامني لا ډېره وه. د دغه ډول خلکو لپاره ستاسو ځواب څه دی؟ هغوی ممکن دا سوال دې په ذهن کې پیدا شي.
مننه کوم، لومړی زه به ګډون کوونکو ته تاسو ته اورېدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. واقعا همداسې وایي په کومه هېوادونو کې چې ښځې ښه وضعیت لري، هلته به سول او ټولنیز هوساینې د هغه هېوادونو په مقایسه چې دا چې ټولنې چې اوس نن په کې اوس مدلتونه و چې ویډیو مخامخ یو سره راوړي هغه وي. نو خبره په دې کې ده چې واقعا د جمهوریت په وخت کې که میرمنې حق درلودل جنکۍ چې مکتبونو ته لاړ شي، پوهنتون ته لاړ شي، زده کړې وکړي، نور فرصتونه ورته ښکاري، بېخي مهیا و، امکانات و،
هلته هم ستونزه وو، اما دا ستونزې په دې شکل نه وو. هلته هم یعنې نیمګړتیاوې وې، خلک شکایت درلوده په هغه رقم چې زمینه مساعده وه. هغه شکل هغه امکانات چې نړۍ موږ سره وکړل هغه په ښه توګه ترې استعمال کېده او کارېده. زه فکر کوم چې موږ به تر هغه حالت چې موږ وو هغه نه به بېخي زیات موږ به ښه بنیادي پرمختګ به درلوده. او نن په دا یو شېبه کې په د سترګو په رپ کې به داسې دړې وړې به نه کېده، داسې به سبا برباد کېدلو نه. او اوس تاسو فکر وکړئ چې دوی لږ زمینه مساعدوي چې ښځې سوداګري وکړي، دوکانداري وکړي، یو راکړه ورکړي هغه هم د محدودیتونو سره سره. البته د یو عالم جنجالونو او مشکلات چې د هغو په وړاندې شته دي، دغونه فرصت لري چې ورته دوی البته مخالفت نه کوي چې ځینې نمایشګرګانو چې خپله چوکي کې دوی خپله برابر کړي دي وکړي کار کوي وو یا په زراعتي او مالداري یا په لاسي صنایع کې دوی څه نه وایي. خو بیا هم هغوی یو عالم ستونزې چې لري د هغه د حل دپاره دي غوږونه نګروي. او هغه فرصتونه لکه سم استفاده کړي نن به دومره داس موږ نه درلوده که موږ بنیادي شکل یو څه امکانات درلوده. یو ښځه لاسنیوی کېده چې په تجارت کې په سوداګریز کار کې دوی بنیادي او اساسي کارونو لپاره زمینه مساعده کېده، د دوی ملاتړ به کېده، بنسټیز کارونه به کېده، موږ به هر څه له لاسه نه ورکوو. اوی اقل یو ښځه باید نن هم فارم درلودل، نن د پروسس یو ماشینري به یې درلودل، نن به هم یو 100 روپۍ به یې پیدا کړی وي. مګر اوس هر څه ترېنه اخیستل شوي دي، اوس نه یوازې دا وزاره ده، د خاوند وزاره ده، د کورنۍ مکتب ته نه ځي، یو عالم جنجالونه یې وسي ده.
ډېره مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. محترم روفي، ستاسو په نظر اقتصادي فعالیتونه څومره مهم دي چې شزی په اقتصادي فعالیتونو کې برخه ولري او په ټولنه باندې به اثر څومره وي؟ او آیا زموږ په ټولنه کې مخکې تر دې چې طالبان واکته ورسی شي د شزو وند څومره و؟
کلم تاسو ته درنو مېرمنو ته ټول اړیدونکو ته لږه چې ټول روغ اوسئ. د دې شکه چې د خزو فعالیتونو په اقتصادي برخه کې ډېر اغېزمن دي، په خصوص هغه خزو چې د اقتصادي په برخه کې په کورونو کې ونډه اخلي او کار کوي. لکه چې موږ ګورو ډېرې ښځې په دې ځینې شرایط کې خیاطي کوي یا نورو فعالیتونو ته اړ شوي دي، او دا فعالیتونه چې ښځو دې ته اړ شوي دي دا مستقیمه دابطې ته لري چې پوهنتونونو د مکتبونو نشته، مجبور دي چې دې کورونو ته مخه راوړي. او خو په اقتصادي برخه کې ډېر فایده لري او اغېزمن دی، ځکه چې موږ ګورو په یو ټولنه کې د ښځو او د نارینه وو حقونو باید مساوي اوسي. متاسفه نه په افغانستان کې داسې یو څه نشته، مګر که یو ښځه په یو ټولنه کې او په کورنۍ کې اوشي کولی چې 50% تاموکي هم د کورنۍ اقتصاد په برخه کې کومک کوي او هم خپل په مستقل شکل کولی شي چې کار وکړي. تر کاروبار څخه مخکې ښځو کار کول په رسنۍ ډګر کې په نورو برخو کې کار کول، خو متاسفانه په طالبانو په راتګ سره د ښځو فعالیتونو په اشکارا ډول یوازې رسنیو ته، همدارنګه په طب په برخه کې او همدارنګه په تجارت په برخه کې یوازې په درې برخه کې کولی شي چې په مستقل ډول دوی کار وکړي، او نور برخونو د محدودیتونو او همدارنګه د هغه قوانین چې طالبانو په ښځو باندې عملي کوي نشي کولی چې دوی کار وکړي. په دې درې برخې کې هم زیرو محدودیتونه شته چې زو پرله پسې هر ښځه او هر نجونه چې په دې برخو کې کار کوي د دې خپل دندو څخه ناهیلې کېږي. لکه څنګه چې زه په تجارت په برخه کې کار کوم، کله چې موږ نمایشګاه ته ځو، متاسفانه دومره قیودات شته، دومره محدودیتونه وضع شوي دي، تر څو چې دا محدودیتونه وضع شوي دي زه خپله په نمایشګاه کې نور خپل زه نه ځم. او تاسو تجارت کله چې نشاست یا کله چې کوم جلسه نیسئ زه نه ځم، ځکه چې دا مجبوریتونه په هر انجلۍ اړه چې پولیسو
کې تاسې د محدودیتونو په اړه وایس، مثلا څه ډول محدودیتونه؟
کله چې موږ په یو تجارت کې شته او تاسو څه وړي چې یو اساسمنه کار وکړي په ټولنه کې، نو واښته یو ځینې لارې دي چې تاسو کولای شئ نو شی او په تجارت په برخه کې قراردادونه ترلاسه کړئ. خو متاسفانه هغه ځای چې باید زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه باید کاوتي هغه ته اجازه نه ورکول کیږي. موږ ته ویل کیږي چې یوازې په یو کوټه کې همغه ستاسو همکاران باید وي. خو په ځینې برخو کې مخکې تر څو نشه چې موږ باید وي، کله چې زمونږ همکاران چې نارینه دي هغه په قرارداد لاړ شي، هغه په قرارداد کې نو سي هغه قرارداد نه ځيږي. او همدارنګه وایي کیږي چې باید ماسک وي په یو آزاد فضا کې چې د خلکو تګ راتګ دی او ډیر اولدګي څوکي مشته په ماسک باندې نه مخابري اترې کولای شو او نه صحیح کولای شو. خپل مخاطب واپو چې موږ څه وایي باید ماسک وسي، باید تر ټولو غټ یا سیسمنه باید دتونه دا ماسک چې په یو آزاد فضا کې وایي باید ماسک وسي. او همدارنګه زمونږ همکاران چې نارینه دي هغوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې په هغه کوټه کې چې موږ بوس کوو هغوی اوسېږي. او په قراردادو کې سره چې موږ زو وایي چې په یو نشاط یو یو په یو کانفرنس کې باید موږ مقابل یو کزینه تجارت پیش او سیگه درس قرارداد نکیدی زکر فرپانسان که معلوم دارده چه ده بازارون و سلیتی سایون و نارینه و دوست دیگه او پده برخه که سزو دیر غد تجارت پیشه فرپانسان که کوله میشه چه غد تجارت رو لری دا مدیدتون باید سیگه چه مونگ نمایشگاه ترانه شو او هم دارنگ نمایشگاه رو اصل رنگ په افغانستان کې لاس ورکړی. یو څور از مخکې ما یو خبر ولوستل چې وایي شوی دی چې نور څه به په موجه کې اتاسه مونږ کې او تاسو غوډون ولوستي په تجارت په برخه کې تاسو یې مدیدتونه وښوي دي. تاسو فکر کوم دا دوه برخې کوي چې په افغانستان کې پاتې دي چې یو څه یو هم سبادیولی دی او لکه څنګه چې ګورو هم مکتبونه باندې یو هم پانتونونه که پانتونونه نه وي نو یا دوه کال وروسته موږ وګورو چې هیڅ څه د پیټ پرخه کې فعالیتونه لري.
بله ډیر زیات مننه کور ودان محترم غفاری، ستاسو نظر څه دی چې دا چې طالبانو په ځینو برخو کې شوزو ته موقع ورکړی دی چې په ټولنه کې حضور ولري لکه تیب شو یا څنوري برخې چې محترم روفي ورته اشاره وکړه، دا په دې خاطر دی چې دوی ورسره موافق دي او کنه فکر کوي چې دوی منتظر دي چې کله چې شوانځي نوي، کله چې پیدایش شوانځي نوي، متوسطه نوي، لیسه نوي، رو رو به دا هم حذف شي؟
بالکل دا هم دغه څه دی، ځکه چې طالب د خزو حقونو ته، د غوی د کار حق ته، د غوی د تعلیم حق ته، د غوی په ټولنه کې د شراکت حق ته، حداقل لږ څه هم احترام لرلی او یا هم ژمن وای، نو شاید اول مکتبونه بخلاص بود. دوی که اوس څومره ډاکتران چې یو څو تنه ډاکټر په یو کلینیک کې دی یا په یو روغتون کې کار کوي، هغوی ته لا هم اجازه ورکوي ځکه چې هم هغوی دي که په دې رقم روان وي. خو کال دو کاله کې دا هم هغه خلک دي چې که ورته زمینه برابر شي زه ډاډه یم چې شاید پاتې نشي په خپل دنده او حتی په دې وضعیت کې په وطن کې که دوی د ځان لپاره نه، موږ ډېری د دې د قانوني او غیر قانوني مهاجرتونو شاهدان یو چې یو له هغه دلایلونه یې د دوی د اولادونو بالخصوص د نجونو نن او راتلونکی دی، دوی د خپل اولادونو د زده کړو لپاره وطن پرېږدي. ډېری مهاجرین په پاکستان او ایران کې چې اوس له د ډیپورت کېدو له خطر سره مخ دي، ډېری راپورونه مونږ اورو چې هغوی په همدې باندې هغه کوي چې د هغوی اولادونه هلته زده کړو ته لاسرسي لري، بالخصوص نجونې. خو که افغانستان ته وګرځي دوی به له زده کړو نه بې برخې شي. نو دغه وضعیت ته په کتو سره دغه څو تنه چې د طب برخه کې فعال دي یا ډاکټران یا نرسان، د دوی هم وضعیت نامعلومه کې دی قرار لري. دوهم دوی چې په تجارت کې میرمنو ته هغه ورکوي، هغه سهم ورکوي، نمایشګاوې جوړیږي، هلته امکانات ورته پلاس ورکول کیږي. دا مغه شی دی چې پیګې په تجارتي هغه کې نیوازې د ټکس لارې دوی ته د پیسو ته لاسرسی امکانات شته. حتی په دې لارې نه دوی کولای شي چې له نورو ادرسونو نه هم نه یوازې دا چې حمایت ترلاسه کړي بلکې حتی پیسو ته هم لاسرسی ترلاسه کړي. نو دغه څو موضوعات ته په کتو دوی امکانات ورکوي کنی. نو د میرمنو که واقعا دوی هغه ته دې تجمن وایي چې په طب برخه کې حداقل مونږ نجونې لرلی او نور هم باید ښځې کار کړی وای، لا هم ډاکترانې مو لرلی چې نوي تنکی ډاکتران نوی هغه سره روزل شوی وای او راغلی وای، دوی به حداقل پوهنتونونه نه بندول. همدا اوس یوازې زما په کورنۍ کې دوه درې هغه سې نجونې دي چې طب وایي په کابل کې، خو طب یې ویلې خو اوس په کور ناستې پوهنتون ته نشي تللی، نو د دوی سرنوشت نامعلوم دی. نو دوی نه نیولې تر هغه پورې طالبان دغه کومو اداره برخو کې چې لږ څه هم ښځو ته امکانات ورکړي او یا هم اجازه ورکړي، دوی هم په ټیله او په ډکه بند دي. د دې سربیره زه ډاډه یم که چیرې طالبانو ته یوازنی هغه یو دلیل چې نن سبا طالبان لا هم حداقل هغه کچه باندې هر څه نه پاکوي او وضعیت یې هغه کړی نه دی چې یعنی صفر ته تقرب وکړي، بلخصوص د ښځو په برخه کې، هغه دا د رسمیت پیژندنې او نړیوالو سره د لابي موضوع دی. تر هغه پورې چې دغه موضوع وي زه ډاډه یم چې لا به هم دا ځینې نرمښتونه چې موږ وینو کله کله دا هم کشتون لري د همدغه کابل از ډاډه یم. او ویره دا دی که چیرې دغه مشکل هم د دوی رفع شي، ډاډه یم چې افغانستان او بالخصوص د افغان میرمنو سرنوشت فقط د تروریزم د عسکرو تولید او تربیه به وي، تر هغه پورته سوچ نه کوم چې افغان میرمنو ته به طالبان کوم واک او ونډه ورکړي په ټولنه کې.
بله ډیره زیاته مننه محترمې داوزی، ستاسو نظر څه دی په داسې یو ټولنه کې چې نجونې د تعلیم حق نه لري لیکن څنګه په دې برخه کې اجازه ورکول کیږي چې دوکانداری وکړي یا سوداګري وکړي، که څه هم محدود وي که څه هم بندیزونه پکې وي، لیکن بیا هم شاید ډیرو لپاره حیرانون کې ښکار شي. ستاسو په نظر د دې دلیل دا کې د شلکه محترمه غفاری چې وای د دې لپاره چې طالبان نړیواله پر رسمیت وپیژنې یا خپل د ریزونه په وړاندې نرم کړي، او کنه فکر کوي چې دوی داسې عقیده لري چې د په اسلام د پیغمبر بیرمنه بیبي خدیجه هم سوداګره و، نو په هغه اساس باندې دا اجازه ورکړي ده.
دلته اساسي موضوع دا ده چې کله مونږ په یو ټولنه کې خبرې کوو، نو یو د ټولنې اساس دی یا زموږ اوسمهاله برنامې دي، او یو هغه مسئله دي چې لنډمهاله برنامې دي او مونږ هغې ته په کتو سره قضاوت کوو. نو که چېرې طرف شو اصلي او اساسي مسئله ده، هغه خو دا دي چې په یوه ټولنه کې تعلیم او تحصیل نه وي، نو هغه ټولنه د تیری خوروانه ده. البته کومه چیز د وساله چې موږ اوس ته یا په عمومي صورت افغانانو افغانستانو افغان خواندو ته هیڅ کوم ده هغه بدبختي ده شاید موږ کلونه هم جبران نشو کولی، او هیڅ کله موږ دې موضوع ته اسلام ته تړاو نشو ورکولی، ځکه اسلام په کله په باندې تعلیم او تحصیل نه دی بند کړی. اسلام وایي چې عوام تاسو ته جنې په تاریخ پر دینو اسلامو خپل حقوق او د نورو حقوق په جنۍ بنان چې چیرې اوسو ذکر او نکري د تعلیم د نعمت نه بي برخي، نو موږ سوال څنګه سوال شو چې هغه ټولنه د روښانتیا یا د خوشبختۍ طرف ته بوځو، او یا دا ټولنه د وګړو نه بي توقول لري چې هغه خپل او د نورو حقوق په جنۍ. دا په دې اساس باندې اصلي او اساسي شرط هم ده چې په یو ټولنه کې باید تعلیم او تحصیل وسي. دویم قدم کې دا چې که چیرې موږ دغه خوندې چې پیلن دوی په تشدي بخشو کې یا فرزندو کې دي یا هره څنګه کې چې دي دوی کار کوي، نو په مرور د زمان د دوی هغه وخت د کاري پوره کېږي. که چیرې موږ د هر ورځې په تېرېدو د دوی مقابل کې نور وګړي ونه روزو، نو دا خپله هم یو ټولنه د تیری خوبی په ترین قدم کې د دې چې چیرې مونږ سړي شرایطو کې خوند ته یو څه د بخښن سره البته افغانتیا ورسره نو یو اجازه د کار ورکول شوې ده په شبستي بخښو کې په فرزند باز ټولنیز فعالیتو کې نو دې تم باید په کتو سره چې څونه څنګه چې مخکې خور ورته اشاره وکړه دلته د محدودیتو سره خوند مخامخ دي مثلا لنډه موضوع چې اکثریت پرې خور اشاره وکړه زه نه وایم اما دغه موضوع چې دلته یو طرف نه دوی وایي چې مونږ ښځو ته اجازه ورکوو د تجارتي برخو کې اما د بل طرف هغوی ته جواز نه ورکول کېږي یا فرزند هغوی جواز نه اپډیټ کېږي وبخي نو تم دي نو کله چې جواز تم دي نشي خامغه محدود خلک دي دا ټول وخت پر کېږي نو موږ دا غي بدین نه لرو نو همیشه کله چې موږ ټولنه د یو خرابې خاطر بيولې افغانستان کې څنګه چې مخکې خور او اشاره وکړه چې په تیر نظامي جمهوریت کې هم موږ د خورا مشکلات سره مخامخ شو چې نن ورځ عوامل اینو امداو چې موږ پروژې برنامه ته کار وکړو نو نن بس هم دغه څو اجازه د کار لپاره تجارتي برخې کې یو پروژې شکل لري کله چې دغه پروژه ختمیږي د دې پروژې بدیل موږ ونه لرو د دې پروژې په مقابل کې موږ نورې خوندې یا نورې نجونې ونه لرو چې هغوی ته دې شوي او دا خپل مخ په ختمېدو دي او طبیعي چې څنګه چې مخ موږ ویل په یو ټولنه کې څه ډېر مهم رول لري چې یو ټولنه قوي او باثباته تحصیل کړې مېرمنې ونه لري نو هغه ټولنه باثباته نشوي کېدای کله چې یو ټولنه باثباته نه ولري د هغې وګړي تعلیم یافته نه ول نو د هغې حکومت خاينه وي او ضعیفه حکومت دی او هغه ضعیفه حکومت چې څنګه نشي کولی دوامدار اوسي په همدغه اساس باندې موږ تل د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده نظر په دې چې موږ تېر حکومتونه او تېر سیاسیون ټول افغانانو تجربه سول او هغوی هم هغه واقعي خدمات چې باید افغانستان ته درلودل متاسفانه چې نه درلودل نو ځکه زموږ د اسلامي امارت نه غوښتنه دا ده چې موږ په خصوص مجموعه ټولې ښځې د بدین طرفدار نه دي د نظام د سقوط طرفدار نه دي اما د یو مثبت تغییر د خپل په حق نه او د ټولنې په حق نه د دې غوښتنې دي ځکه چې کچیر د تغییر را نشي نو خپل خسته د افغانستان جامعه به د یو سخت تیری خوبوزي نه یوازې افغانان ته بلکې ټول نړۍ ته د یو درد شي.
بله ډیر زیاته مننه کور ودان محترم امیل تاسو څومره هیله لرئ چې طالبان به بدل شي او همدغه غوښتنې چې محترم داوودزی مطرح کړې دا به ومني؟
مننه کوم دا د اوسې خبرې وو وړاندې وکړه زه دې نو خبره پدې چې د دې حکومت داسې یو حالت راوړې دي چې د افغان خلک د نن سره د درد لاس یو ځای شوی دی دومره د دې اوس دا زمونه د محرومیتونه دا کړهونه دومره زیات چوی دومره زیات دومره رسوا ده دومره بارن بار دي چې هر کونی اوري او هر ګوري ګوري او ایو به څه انسان یې هم کولې شي خو زنه کویم چې دوی ولې ځان وی خبره شي چې څوک چې نه پوښتنه کوي وې د خزو حقونه بالکل تامین
بل داخل دوی خبره ده تاسو په خپل څومره هیله لري چې دوی به بدل شي او دغه حقونه بدر کړي
ما دې څرویل چې خلک ورته دنیا ورته لاسونه یو ځای کړي په دې باندې غونډه کوي چې د خپل لپاره د دې ځمکې پر مخ د دې کلی ژوند بخون کې ستوري پر مخ و دس یو هوا نه نه دس یو جغرافیا دس یو ځای به اوس پیدا نشي چې په دې حاصل زمان کې په میرمنو باندې تر دې حد پورې ظلم او تاداو تکلیفونه ورځ تر بلې محدودیتونه رنگ رنگ هیڅ ترې تصور نشي کولای چې هغه ځای ته څنګه دوی فکر رسیږي او ور باندې مالایي ور باندې تدقیقي ور باندې زور اچي نور هم
نو هر څوک ورته وایي زه نه پوهیږم چې ولې په اغیزه نه کوي. متاسفانه چې زه دا توقع نه لرم چې دوی باندې اغیزه وکړي، ځکه چې دوه کاله نه زیات دا ډیر عمر دی. دا بار بار خلک ستړي شول په دې ناری سوری باندې. دننه موږ چې همدلته اوسېږو اته زموږ طاقت نه راځي، موږ هم غږونه پورته کوو، وایو د تینې هیله کوو. مشرانو سره مې کتلي دي، هغوی ته هم ویلي دي، ځینې
فوتونه
لري، هغوی نظرونه یې ښه دي. اما زه نه پوهېږم په عمومي شکل چې دوی د کوم ځای نه استیاد اخلي، ستور اخلي، هغوی هلته به محدودیت وي، هغوی به دا خواهشات ولري. خو اکثریت یو تعداد چې موږ کتلي دي ډېر روښانه او ښه نظر لري، او هغوی موږ سره هم نظر دي چې باید داسې نه وای، او امکان لري چې تغییر وکړي، امید ورکوي، هیله ورکوي، وعدې ورکوي. موږ څومره انتظار وباسو؟
بله،
یو هېواد کې چې یو ورځ څوک تعلیم ونه کړي، هغه د تمدن د کاروان نه څونه شاته پاتې کېږي. بیا ته یو عمر کلون نتی ادامه ولري. دا د امر ثانی رئیس زوی نه شو، کلمې سره اوس افغانان بیخي نفرت لري.
بله، ډیره مننه، سلامت اوسه. محترمه حسنا روفی، ستاسو نظر څه دی؟ څومره تاسو هیله لري چې طالبان به بدل شي او دغه حقونه چې ستاسو اساسي او لومړني حقونه دي دا به درکړي؟
لکه څنګه چې موږ ګورو، طالبان په لومړني واکمنۍ کې په افغانستان کې همداسې یو وضعیت درلود. انجونو لپاره مکتبونه او پوهنتونونه ټول بند وو، ډېره بدتر وضعیت یې درلودل. او همدارنګه کله چې په دویم واکمنۍ کې قدرت ورسېدل، ورځ پر ورځ یو میاشت تر بل میاشت پورې بندیزونه په هره برخه کې د ښځو لپاره ایجاد کړل. زه هیڅکله په دې باورمن نه یم چې طالبانو په نگارش کې، د طالبانو په قوانینو کې، د طالبانو په فکر کې کوم بدلون راشي چې دوی ښځو لپاره کوم احترام ولري او یا د ښځو حقونو په رسمیت وپېژني. دې لپاره هیڅ وخت لم نه یم او فکر نه کوم چې طالبان ځکه وایي چې یو ځل کې دوی همداسې یو واکمنۍ ته د په دویم ځل کې دوی همداسې به اوسېږي. او فکر نه کوم چې کوم قوانین چې دوی لري د ښځو لپاره بدل شي. دې لپاره زه لم نه یم، ځکه د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې کوم تصادف نه و. دوی د نورو واکمنو سره یو ځای په افغانستان کې راغل، او هر بل نړۍ او هر څوک چې دوی ته دستور ورکوي چې د افغان نجونو، د افغان انجونو، د افغان ټول خلک چې په افغانستان کې دي سرنوشت، دوی یوازې قوانین تطبیق کوي او د بل چا نه دستور اخلي. او زه فکر نه کوم چې د طالبانو قوانینو د خپل افغان لپاره بدل شي.
بله، ډېره زیاته مننه محترم غفاري. تاسو هم د نورو غونډې نا امیده یاست او که فکر کوئ، ځینې البته دا خبره کوي چې وای طالبان له جګړې راغلل، له خشونت او تاوتریخوالي راغلل، حکومت په لاس کې ونیو، او اکثره اطرافي خلک دي چې خپلو کورنیو کې تعلیمي یافته شزی نه درلودي، اصلا لیدلی نه وي، او له بلې خوا په حکومت او حکومتداري نه پوهېدل. او دوی وایي چې یو څه وخت چې تیر شي او دوی یو څه پوه شي چې حکومت یعنی څه، حکومت نورې تقاضاوي لري، او ګیډي یا نسونه هم یو څه ماړه شي، بیا شاید ذهنونه هم تغییر شي. څومره تاسو هیله لري؟
دغه یو برخې ته کنه، لکه څنګه چې پخوانی مجاهدین او پخوانی هغه ډلې ټپلې چې کابل وران که میلیونونه خلک یې شهیدان کړل، کونډې بورې کړې، یتیمان یې کړل، افغانستان یې هغه د جګړو هغه اور ته یې تیل وهل چې تر ننه تینه خلاصی نه لرو، تر ننه پکې زوریږو او کړیږو. هغه خلک چې راغلل نن سبا که ګورو، هغوی نکتایی پوشان شول، هغوی برانډ دریشیانې اغوندي، هغوی هیومن رایټ ډیفندرز په نوم پیژندل کېږي، سیاسیون شول، محترمین شول، او حتی تر دې حده پورې چې کله کله به یې رسمي فرمانونه ورکړل چې زما نوم سره علي جناب به هم لیکي. نو هغه خلک چې له هغه ځینه دغلته راغلل، طبیعی ده چې کچيري وخت ورکړ شي دوی به هم هغه دغه فارمټ ته واوري، نه یوازې چې دوی به واوري، نړیوال دوی راړوي. لکه څنګه چې ومو لیدل هغه خلک چې د یو ان په بلک لیست کې ول، هغه خلک چې همدغه امریکا او اروپا او دغه وسترن کانتریز او ګورنمنټس ورته تروریست ویلی، همه غوی تای رید کارپیت هوار که ورته ویلی چه ماسک ویل که نو کلا چه دا کار که یه طبیره چه دودوی چینج هم لانگ ترم که پاسیبل دی. مگر سوچ نکم چه افغانستان ده یو هیواد پتوگا، افغان ولس ده ولس پتوگا دغا لانگ ترم دوی بدلون تا حوصله و زغم او حتی وقت ولری. نره مخ پا ورانده روانده او اغال تا اغا تلویخ میلیون نفوس چلتا اوسیگی دا غوی جوان دا غوی دا جوان پریکری او طول نظم پر شهر روان دی. مون وینو چې نن سبا نړۍ په دې بحث کوي چې مونږ څنګه مریض کې کور جوړ کو او هلته انسانان ژوند وکړي. نو په دغسې وخت کې افغانستان کې مونږ په دې لګیا یو چې ښځه وړوکی ټیکری واغوسته، غټه ټیکری واغوسته، د ښځې ویښته وښکارېده، د ښځې پایڅې وښکارېده، یعنی له ښځې نه وزونه. زه کله کله وایم شکر چې په هغه وطن کې ښځې لا هم ژوندي دي او لا هم ژوند کوي. که دا یې هم نه کولی نو نه پوهېږم چې دا حکومتونه به پهچالته آبادېدل. جمهوریت هم چې راغی په ښځه باندې ودان و، هر چیرې به چې کېناست همدا به یې ویلې چې زموږ لویه لاسته راوړنه همدا ده چې ښځې مو په کار راوستي، ښځې مو مکتبونه ته یوړلې. په همدې باندې به هغه یې اخیسته، نړیوالو اټینشن به یې ځان ته تاوولو، سربېره پر دې چې صحیح ده که کار یې هم کړي و خو هغه کار هغسې نه و چې باید یې شوی وي. نو لاملونه یې هم ډېر دي چې طالبان یو له عمده لامل و د هغه شاته پاتې په دې برخه کې. او اوسنۍ هم چې څوک هلته ناست دي ټول په ښځو باندې، له وخته نه چې راغلي چې اول ورځې نه چې راغلل په ښځو باندې فرمانونه صادروي، خپل نارینتوب، خپل قدرت، خپل توان په ښځو باندې ثابتوي. نو دغسې و هغه کې طبیعي دی چې هیلی و هغه هغه ځای ته نه رسیږي څه چې لازم وي. خو بیا هم وایم یو خدا دی چې ورته منتظر شو. زه سوچ نه کوم چې دغه انتظار ته مونږ نور حوصله ولرو، هیڅوک په هغه ټولنه کې نور حوصله نه لري، ځکه چې نه یوازې د انتظار په هغه د حقونو تر پښو لاندې کولو سبب ګرځېدلی، بلکې حتی وینو چې لوږه، تنده، غربت، بیکاری، نامی، دا ټول شیان په اوج کې دي هغه وطن کې. نو زه سوچ نه کوم چې ولس ورته نور حوصله ولري او یا هم زغم یې ورته ولري. او خوب یو څه چې زه ورته امیدواره یم هغه د افغان ولس بیداری دی، د افغان ولس بالخصوص د میرمنو هغه ریولیوشن دی چې مونږ وینو په کراتو کراتو سربیره پر دی چې او په ډیر او سره خطر ورته مخ و. دوی بیا هم راووتل، غږ پورته کړ د اوسه پورې. تاسو وینئ چې د نړۍ په کچه چیرې هم چې د افغانستان ټاپک د ډسکشن تر په میز کې وي او یا هم هلته بحث کېږي، افغان میرمنې په لومړۍ کرښه ورته ولاړ دي، که هغه دننه په وطن کې دي که د باندې وطن ده. نو دا هغه شی دی چې زه ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې په دې شی که طالبان په خپله سم شول ښه وښه کني، نو تېر تاریخ د دوی خپله به هم په یاد وي. د اوو کلونه ډېر له شپږ پنځه شپږ کلونه ډېر دوی پاتې نه شول، دوی ادامه ور نه شو کړی، ځکه چې هغه وخت کې چې لا افغانستان لا هم هغه ډیجیټل ورلد سره کنیکټ نه و، هغه ټولنه لا هم هغه ځای ته نه و رسېدلې لکه شلو کالو کې چې تیر شلو کالو کې چې ورسېده. نو اوس ټولنه، اوسنۍ ټولنه چې هر یو کور کې انټرنیټ شته، هر یو کور کې تعلیم یافته، په ټول افغانستان کې مونږ په هر یو کور کې یو یا دوه تعلیم یافته یا ښځې یا نارینه لرو، په دغسې یو ټولنه کې طالبان په دې رقم هیڅ ګمان نه کوم چې ډېر وشي کولی سروایو کړي، چې څومره هم ډیر دوی هغه ولري. ګوري په دغه ټول فشار ټول د ناتو په بلیونونو روپیو ټوپک او چالته ورته پراته دي، او دغه ټوپک او دای په استفاده زمونږ غوونه زمونږ حق غوښتنې د ښځو د حق غوښتنې غږ خاموشوي. دغه سربېره یې ونه شوی کړی چې د ښځو غږ خاموشي کړي، هغه سربېره یې ښځې ونه شوی کړی چې وویروي. نو دغه شی دی چې ورته امیدواره یم او زه ډاډه یم چې حتماً رنگ براوړي په اوږد مهال کې.
بله ډېر زیاته مننه محترمه داوزه. تاسو څه فکر کوئ چې د نړیوالو فشارونه به طالبان دې ته وادار کړي چې خپل تګلارې بدلې کړي؟ لکه چې ټلیفون قطع شوی دی د محترمه داوزه. نه سما شخناوري. اغلی امیل عبدخه پښتنه لتاس کوم، تاسو نظر څه دی چې د نړیوال فشارونو به نتیجه ورکړي او کنه؟ بله
دا فشارونه د سیاست ترسیږي چې په دې باندې اغیزه وکړي، دوی باید خپل کړنلاره کې بدلون راولي. یعنی هغه اول لومړني حالتونه چې زما یادیږي، زه خود هم دلته وم، د دې ټول هغه د راتګ شېبې او نو چې دا ملري دا ټول زما په ذهن کې دي او ورځ تر بلې ګورو. اوس هغه لږ تر وخت را چې مونږ کولی شو چې لږ ښه وباسو، خاصوس چې زمینه د کار او دا چې په عمومي ډول تعلیم دپاره دي پیله نه پوهېږم چې نیت لري که نه لري، خو مچان سره چې سینه او امیدواره یو چې په یو تاریخ باندې باید اعلان وکړي او نړیوال هم دوی مجبور کاندي. شاید بالاخره هغه غوښتنې چې نړۍ ته نه لري او دوی څنګه تک مونږ نیولي برمته، بالاخره ورځ به راشي چې دوی هغوی هم د دوی غوښتنې ومني او دوی هم دې تدارکې دي چې صرف هغه ظلم زور چې واقعا یو ملي خیانت دی د تعلیم نجونو د تعلیم او د برخلیک سره چې دوی یو دی دې ته باید حاضر شي. وخت به تیر شي خو بالاخره دغه وخت به هېڅکله جبران نه شي. زما زړه په دې خوږېږي چې نړیوال به یو ورځ د دې کړنو په خاطر لاسونه یو کړي او دوی به بالاخره ختم کړي، اوازونه به پورته کړي، مخالفت به شروع شي. خو هغه زیان چې ګوري هغه زیان به ټول ولسونو ته ورسیږي. درد یې دلته دی چې هېڅکله به هېڅوک لکه افغان ولس چې ډېر بې غرضه او بېچاره او بې طرفه او مظلوم دي، مظلوم اوس په دې بد حالت کې دي، نه څوک آواز اوري نه د دې دپاره څوک څه کولی شي. څه کولی شي هم زه نه پوهېږم چې په کوي، نو هغه ورځ به راشي. خو افسوس چې وختونه او هغه ژوند به په خلکو تېر شي او دا به هېڅکله جبران نه شي. د یو هېواد سره داسې لوی دښمني هغه تعلیم چې د انسانانو د فرهنګ هغه لویه برخه ده، که دوی علم پوهه ترلاسه نه کړي په دې عصر کې، تاسو فکر وکړئ چې دا د دنیا په دې نقطه کې جهل او جهالت هغه دروازې به بالاخره یو بل دنیا دپاره به دوی یو تکلیف پېښ کړي. نور هغه افغانان دپاره چې دوی غواړي ارمانونه لري هغه خلک دا بالاخره ډېر دردونکی دی. خدای دې وکړي چې تغیر وکړي، خدای دې وکړي چې زر تغیر وکړي او د خلکو د دنیا آواز په دوی باندې تاثیر وکړي او د هغوی او د دوی غوښتنې سره یو شي او موږ د دې حالت نه وژغورل شو.
بله ډېر زیاته مننه کوروادن. محترمې روفي، ستاسو په نظر د دنیاوالو فشارونه به نتیجه ورکړي؟ ظاهرا ځینې خواوې دوی ته په غیر مستقیم او کله ناکله په مستقیم ډول وایي چې که تاسو غواړئ چې په رسمیت وپیژندل شئ تاسو باید په ځان کې تغییر راوړئ، خصوصا د ښځو په برخه کې. فکر کوئ چې دا ډول انګیزې به سبب شي چې طالبان په ځان کې تغییر راوړي؟
موږ
باید دې ته وګورو چې د طالبانو واکمنۍ په افغانستان کې د کوم قدرتونو په لاس سره یو ځای دلته واکمنۍ ته ورسېدل. هغه نړۍ ورته غواړي چې طالبان خپل فکرونه خپل قوانین د ښځو لپاره بدل کړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي. موږ تل د دې شاهد یاستو چې د طالبانو لپاره د طالبانو قوانینو پر اساس افغانستان چې هغه څه چې روان دي جلسات یا کنفرانسونه نیول کېږي، مګر دې له حضور د افغانانو او همدارنګه دې له حضور د خپله د طالبانو واکمنۍ متاسفانه دا نړیوال چې د طالبانو ته وایي چې تاسو باید د ښځو لپاره یا د هغه قوانین چې د بشري حقونو په افغانستان کې تاسو لري باید بدلون وکړي، یوازې په خبرو باندې نه کېږي، یوازې په دانه کېږي چې یو مطبوعاتي کنفرانس ونیول شي.
نو څه وکړي؟ یعنی تاسې توقع دارئ چې بیا راشي او هوایي حملې شروع کړي؟ نو تاسو وایئ چې په دې اعلامیو څه نه کیږي، باید نو څه وکړي؟ نړیوال څه کولی شي؟
نه بل شکه چې دا زموږ غوښتنه نه ده چې دوی باید هوایي حملې، هغوی هر څه دینه لري چې په یو مستقله او آزاده سرزمین په یو مملکت کې دوی راشي او هوایي حملې وکړي چې تاسو به خپل نګرشت خپلو هیوادوالو لپاره بدل کړي. خب په دې بس یو پیچیدگی داره چې طالبان چې په افغانستان کې واکمنۍ ته رسیدلې، باید موږ دوه ځایه وګورو. اول دا چې کله چې نړیوال وایي تاسو باید د ښځو لپاره کار وکړي، هغه پیسې چې هفته په هفته په طالبانو په حساب کې راځي په مرکزي بانک کې راځي او ویل کېږي چې باید دا د ښځو لپاره مصرف شي، موږ ګورو چې د ښځو لپاره نه مصرفېږي. پنتونونه باندې مکروته باندې ښځو هیڅ برخه کې حق نه لري. همدانه ریوال چندا پیسې کومکه یا دوی وړې بېرته طالبانو څخه نه پوښتنه کوي چې دا سوال نه کوي چې دا پیسې چې موږ د ښځو لپاره موږ ویلی دی چې باید مصرف شي، دا پیسې چیرته مصرف شو؟
لیکن دا پیسې طالبان نه مصرفوي، همدغه نړیوالې مؤسسې مصرفوي او دوی وایي چې دغه خلکو ته ورکوي چې ډوډۍ نشي برابرولی. تاسې پرلپسې اعلانونه اورئ، میلیونونه میلیونونه افغانان وږي دي او ډوډۍ نشي برابرولی ځان ته.
همدا پیسې چې د دې مؤسسو مصرفېږي او دا میلیونونه خلک چې په هر کال کې په هر میاشت ورکېږي چې د دغو خلکو لپاره مصرفېږي، پس ولې دا زموږ خلک تر اوسه خپل ډوډۍ ترلاسه کړی نه دی؟ افغانستان اصلا اړتیا نه لري چې د نورو هیوادونو څخه پیسې ترلاسه کړي او د نورو هیوادونو څخه کومک ترلاسه کړي. افغانستان دومره طبیعي منابع لري کله چې د خپلو افغانانو لپاره د کار زمینه برابر شي، د خپل دیوال د ځمکې څخه کولی شي چې اقتصادي برخې ته ورسیږي. خو متاسفانه دا بل ډېر پیچېدلی دی. اول دا چې هغه نړیوال چې وایي طالبان باید خپل قوانینو د ښځو لپاره بدل کړي، موږ باید وګورو چې همدا طالبانو څوک په افغانستان کې واکمنۍ ته رسېدل. طالبانو خپله په خپل هوډ سره یا خپله په خپل قدرت سره افغانستان ته نه دی راغلی.
پر حال ډیر زیاته مننه محترم حسنا روفی، د شوزو د حقونو فعال، د شوزو د حقونو بلې فعال وشي امیل او همدارس فروزان داوودزی او محترم ظریفی غفاری څخه ډیر ډیر مننه چې پرې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو درنو اوریدونکو هم منندوی چې د ازادي رادیو خبرونه اوري.
خوچ زنبون کے ستات رات لو پات کے دیشم، خوچ زنبون کے ستات رات لو پات کے دیشم، خوچ زنبون کے 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 Thank you. زړه نه سوځي د مرګ د ملایکه خوځه د ځان په حالې سوځوي شم خو چې ځنګونه کې خو چې ځنګونه کې خو چې ځنګونه کې ستاد راتلو وا فصل بوکي ورته میں کر لیتے جانا افغانستان
بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان سمسور بشی آباد بشی دوران افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان پزڑکی میں کر لے دے جانان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان افغانستان راشن بشی زرغن بشی ودان نو نو سارو نا دشنو موت کا زم جیرو نا کلا بندا نستایا ما دشنو Ya ma